یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو لپی یو استودیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاست ویم. تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې امریکا پر کندهار هوایي ډګر او اډې د طالبانو راکټي بریدونه غندلي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له عصمت ساروان اورو.
ولسمشر غنی وای د سولې لپاره په تیرو څلورو لسیزو کې تر ټولو ښه فرصت برابر شوی دی. د بشري حقونو د څارډله د ترکیې په غونډه کې د افغان ښځو د ونډې غوښتنه کوي، او درې سوه ایراني فعالانو له ولسمشر بایډن څخه غوښتي چې د ایران د حکومت پر ضد سختې پالیسۍ ته دوام ورکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای په هیواد کې د سولې لپاره یو داسې بې ساری فرصت رامنځته شوی چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې نه و رامنځته شوی. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون په ارګ کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په ترڅ کې وکړې. ویې ویل د ترکیې د غونډې او له امریکایي لوري سره د نورو بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. غنی وویل د ترکیې غونډې ته به له بشپړ چمتووالي سره ځي، خو هلته یوازې له طالبانو سره د سولې یوه جوړجاړي ته رسېدل مطرح نه دي، بلکې افغانستان باید له سیمې او نړیوالو سره هم یوه جوړجاړي ته ورسېږي.
ترکیه ته به په یو غږ سره ځو، په انسجام سره به ځو. ترکیه یو فرصت دی چې موږ او نړۍ یو نوي توافق ته ورسیږو. یوازې له طالبانو سره زموږ توافق مطرح نه دی، بلکې له سیمې او نړۍ سره هم زموږ توافق مطرح دی.
ولسمشر غنی دغه راز یو ځل بیا د انتخاباتو له لارې پر واک لیست ټینګار وکاوه. د بشري حقونو د څارډله هیومن رایټس واچ د ترکیې په راتلونکي غونډه کې د افغان ښځو د بشپړ ګډون غوښتنه کوي. د سازمان پرون په یوه خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو له چارواکو وغوښتل چې دا ژمنه دې په ښکاره وکوي چې افغان میرمنې به د دې غونډې په اساسي خبرو کې بشپړ ګډون کوي، نه دا چې دا ډول ژمنې به په هغو حاشوي غونډو کې کوي چې تر څنګ یې د مدني ټولنو ډلو ته ځانګړې شوي دي. د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې د ترکیې په غونډه کې به چې ویل کېږي د اپریل په 14مه به جوړه شي، د افغانستان د دولت چارواکي او د طالبانو استازي ګډون کوي. د دې غونډې خبرې به په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو راڅرخي. ټاکل شوې ده چې د پاکستان د ملي جرګې رئیس نن کابل ته راشي. له اسد قیصر سره به په دې سفر کې د پاکستان د ملي جرګې 14 نور غړي ملګري وي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ایله څرګنده کړه چې دا سفر به د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو له زیاتېدو سره مرسته وکړي. د پاکستان د ملي جرګې رئیس او د پارلمان 14 نور غړي وروسته له دې افغانستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې د افغانستان د ولسي جرګې پلاوی اسلام آباد ته لاړ. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. درې سوه امریکا میشتو ایراني فعالانو په یوه لیک کې د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایډن څخه غوښتي چې د ایران په وړاندې سختې پالیسۍ ته دوام ورکړي. دغو مدني فعالانو او د پوهنتونونو استادانو په یوه ګډ بیان کې د ایران د حکومت اقداماتو د بشري حقونو سابقې په هیواد کې دننه او د باندې د مخالفانو ځپلو ته په اشاره د امریکا له ولسمشر غوښتي چې د یوه سیکولار دیموکراتیک او نه اتومي جمهوریت لپاره د ایران د خلکو د هیلې کلک او فوري ملاتړ وکړي. د جرمنی بایرن ایالت د روسیې د سپوتنیک وی د 2.5 میلیون دوزه واکسین د رانیولو قرارداد لاسلیک کړ. د ایالت به په هغه صورت کې د کورونا ضد واکسین رانیسي چې د اروپا د درملو اداره یې تایید کړي. د بایرن ایالت سروزیر مارکوس سویدر پرون چهارشنبه وویل بایرن د سپوتنیک وی کورونا ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره تفاهم لیک امضا کړ. که د اروپایي اتحادیې د درملو ادارې سپوتنیک وی واکسین تایید کړ، بایرن به 2.5 میلیون دوزه له هغې کمپنۍ واخلي چې په دې ایالت کې به یې تولیدوي. برتانوي چارواکو سپارښتنه کړې چې د کووید 19 ضد استرازینیکا واکسین دغه سپارښتنه داسې مهال کېږي چې د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې ویلي چې د وینې د غوټه کېدو ډېرې نادرې پېښې ښایي د استرازینیکا د جانبي عوارضو نتیجه وي، خو دې ادارې بیا هم ټینګار وکړ چې د دغه واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي. د پیو نظر پښتون کې موسسې د تازه څېړنې پر اساس د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د فیسبوک لیدونکي کم شوي دي. د پیو موسسې په نظر پوښتنه کې چې د اپریل په لومړیو کې یې کړې ښودل شوي چې په امریکا کې په سلو کې 18 فیسبوک او په سلو کې 20 یوه بله ټولنیزه شبکه ګوري. د دې نظر پوښتنې له مخې که څه هم د فیسبوک لیدونکي د پام وړ کم شوي نه دي، خو د فیسبوک په وړاندې د ټیک ټاک په شان ځینې نورې سیالې ټولنیزې شبکې پیدا شوي. د فیسبوک په سلو کې نږدې 70 کاروونکي وایي د ورځې یو وار، او کابو 49% نور وایي چې د ورځې 2 وارې دا شبکه ګوري. په دې نظر پوښتنه کې ویل شوي چې په امریکا کې نږدې 70% خلک له یوټیوب څخه کار اخلي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. په پروګرام کې دا مطالب خبرو: امریکا پر کندهار هوایي ډګر او اډې د طالبانو راکټي بریدونه وغندل. بریډ مرګ ژوبله نه لري، خو د طالبانو لخوا لا زیات تاوتریخوالی د سولې لپاره له روانو خبرو ترلاسه شوي موقع زیانمنوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي په دې اړه جدي اندېښنه لري چې لا معلومه نه ده ښځو ته د ترکیې په کانفرانس کې په څه شکل ونډه ورکول کیږي. د کندوز موټر چلوونکي شکایت کوي چې وسلوال غلې په لویو لارو زوروي.
پیسې، موبایلونه، زیورات، څه څه په لاس راځي اخلي، خلک ټول په تکلیف دي.
تیره میاشت د کندهار څخه باندې 130 ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي. د یو خوارزواکۍ ماشوم مور ستاره وایي: د جرمني بایرن ایالت له روسیې د سپوتنیک وی کرونا واکسین اخلي. به هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د امریکا دفاع وزارت په کندهار او ایډګر د طالبانو د راکټي برید غندنه کړي او ویلي دي چې د طالبانو لخوا زیات تاوتریخوالی د سولې فرصت زیانمنوي. د دفاع وزارت ویان جان کربی بیګا یو کانفرنس کې دا خبره وکړه او ویل سره لدی چې امریکایي پوځیان د ځان د دفاع حق لري، خو غواړي دا جګړه له سیاسي حل لارې پای ته ورسوي. طالبانو پرون ویل پر کندهار او ایډګر ګڼ شمیر توغندي توغولي او خپل هدف یې ترلاسه کړی. دا روانه میاشت پر هغو پوځي اډو چې پکې بهرني عسکر مش دی د طالبانو دویم توغندیز برید ده. په دې اړه زموږ خبريال جزئیات راټول کړي او را سره شریکوي.
د امریکا دفاع وزارت د طالبانو لخوا پر کندهار هوایي ډګر پرونه توغندیز برید غندي او وایي دا ډول حمله به تاوتریخوالی زیات کړي. طالبان وایي پر کندهار هوایي ډګر ګڼ شمیر توغندي توغولي او خپل موخه یې وشتي ده. خو د پینټاګان وایي جان کربی وایي دا توغندي له هوایي ډګر لري پریوتي او مرګ ژوبله نه لري. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو یو لړپوړی چارواکي هم ازادي راډیو ته ومنله چې پر هوایي ډګر برید شوی خو مرګ ژوبله نه لري. پینټاګان دا برید پارونکي بولي او زیاتوي دا ډول پیښې د افغانستان د سولې خبرې له زیان سره مخ کولی شي. د دې وزارت ویان جان کربی پرون رسنیو ته وویل:
We always have the right of self-defense.
مقتل لزان څخه د ساتنې یا دفاع حق لرو. خو هلته یعنی په افغانستان کې اوس مهال زموږ ټول تمرکز پر ډیپلوماټیکو هڅو راڅرخي. څو هڅه وکړو چې دا روانه جګړه له سیاسي لارې پای ته ورسو.
خو د کندهار هیڅ یو ملکي او نظامي مسؤل په دې اړه څرګندونه نه حاضري. که څه هم د کندهار هوایي ډګر ټول مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی، خو د پینټاګان د معلوماتو پر بنسټ هلته اوس هم د ناټو د پوځیانو سربیره 200 امریکایي عسکر ځای پر ځای دي. ایئر فورس میګزین یا د هوایي ځواک امریکایي مجله لیکي کندهار هوایي ډګر د امریکا او ناټو لپاره مهم پوځي مرکز یادیږي چې پکې د ایرلس F-14 E-11 C-130 KC-135 په څیر مهمې جنگي او ترانسپورټي الوتکې ځای پر ځای دي. دا پروانه میاشت کې خوست کې لبرید روستا دویمه حمله ده چې طالبان پر هغو پوځي مرکزونه کوي چیرې چې بهرني عسکر ځای پر ځای دي. طالب بیان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل کندهار هوایي ډګر یې ځکه په نښه کړی چې پر ارغنداب ولسوالۍ د هوایي بریدونو الوتکې له همدې ځایه پورته شوې دي. د زیاته کا کوم څوک پریدونه کوي باید مسؤلیت هم ومني او دوی ته دا مهمه نه ده چې هلته څوک میشتي او څوک نه پخکاره دا بریدونه ورسته له دې پیلېږي چې د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن سربیره ګڼو چارواکو د مې لومړۍ نیټه د افغانستان څخه د ټولو بهرنیو عسکرو د وتلو لپاره له لوجستیکي اړخه ستونزمنه وبلله. تازه اسوسییټډ پریس لیکي ښکاري چې د امریکا جمهور رئیس بیل دی چې ښکاره یې ووایي په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو نیټه وغځوي او د مې لومړۍ نیټه لغوه کړي. طالبانو بیا له وړاندې ګواښ کړی چیرې بهرني عسکر د روحي تړون پر بنسټ له افغانستان ونه وځي دوی به پرې بریدونه پیل کړي خو د روحي تړون به پر خپل ځای وي. فوجي کاربوهان هم وایي طالبان په دې کار سره غواړي امریکا او نړیوالې ټولنه ته وښایي چې د توحید تړون ته ژمن پاتې شي. شنونکی عبدالباری آرس.
طالبان یو وار بیا د امریکا او نړۍ پام د افغانستان او هغه توافق تر اړه چې د امریکا او طالب ترمنځ شوی زه فکر نه کوم چې د خوشدار د هندا یا د خبرداري توغندیز بریدونه چې سوي چې دا د توافقاتو څخه خلاف وي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 له هوکړې وروسته له افغانستان نږدې 2000 امریکایي عسکر ووتل او اوس یوازې 2500 تنه پاتې دي. له دې سربېره په افغانستان کې د ناتو نږدې 10000 نور عسکر هم شته چې د افغان ځواکونو پر روزنه او تجهیز بوخت دي. موده وړاندې جرمني هم په افغانستان کې خپل پوځي شتون 10 میاشتې نور وغځاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي په دې اړه جدي اندېښنه لري چې لا معلومه نه ده خزو ته د ترکیې په کانفرنس کې په څه شکل ونډه ورکول کیږي. د دغه سازمان یوې مسؤلې هیدربار ویلي دي چې د ملګرو ملتونو سازمان باید د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان خزو ګډون ته ځانګړې پاملرنه وکړي او په خبري امریکا باید په دغه بهیر کې د افغان خزو د حقونو او ازادیو ملاتړ وکړي. په دې اړه زموږ خبریالې جزئیات راټول کړي او همدا اوس یې سره شریکوي.
د بشر د حقوقو د تار نړیوال سازمان یو تازه اعلامیه خبره کړې او د ملګرو ملتونو سازمان چارواکي او امریکا چې د افغان سولې د بهیر یو لښکیل ورخونه ده دوی مخاطبین کړي چې باید د افغان سولې په بهیر کې د ښځو ګډون یقیني کړي. دغه سازمان په خپل سوي اعلامیه کې ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان چارواکي د سولې په پروسه کې د افغان ښځو شاملولو لپاره جدي کار وکړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
Human Rights Watch is deeply concerned about the fact that plans for the
د بشری حقوقو نړیوال سازمان جوړ اندیشنه لري چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د کانفرنس چاري پرته له هیڅ ډول روشانتیا پر مخ روان دي چې شذې به پکې څه ډول ګډون کوي. موږ د کانفرنس په څنډه کې د وندو خبري اورو چې پکې شذې به ګډون کوي دا د منلو وړ نه ده او نه هم د سولې د خبرو چیرته چې مهمه پریکړې کیږي د شذو د ګډون لپاره بدیل کېدای شي.
Where the main decisions are actually being made.
پیډر بار ویلی د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د عمومي منشي مرستیاله امینه محمد د ملګرو ملتونو د سرمنشي شخصي سفیر جان ارانولد او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد د بور الینس باید کار وکړي چې په اصلي خبرو کې د میرمنو بشپړ ګډون ته ژمنتیا ولري او د مدني ټولنو وانډه د هم پیاوړي کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي استاد دی د بشر د حقوقو د نړیوال سازمان د څرګندونو په اړه ویلي چې دوی د افغان سپېڅلې د خلکو د بشپړ شمولیت د منول لپاره ژمن دي. د ټولو سیاسي دفتر یونما پر ټویټر باندې د میرمن لینس له قوله لیکل شوی چې دوی د سولې پر ټول غونډو کې د خزو د پیوړی ګډون لپاره ژمنتیا لري او د ترکیه ناسي لپاره هم د خزو د دینو استازو نمونه په جدول کې شامل کړي دي. دا په داسې حال کې چې تر دې وړاندې هم د سولې په پروسه کې د افغان خزو د ملګرو سفیرانو ډلې هم په دغه بهیر کې د خزو د حضور حقونو او د ازادۍ د ساتلو غوښتنه کړې دي. د غیډالې وړاندې ټینګار کړای چې د خزو تیر دوه لسیزو لاسته راوړنې د هیڅ او د خپل د راتلونکي د ټاکلو حقونه دي ورکړل شي. د افغانستان د ښځو د ملګرو سفیرانو په ډله کې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو هېوادونو ښځینه چارواکي او استازي شامل دي. دغه ډله په ټولنه، حکومت او د سولې په هڅو کې د افغان ښځو د حقونو او لاسته راوړنو د ملاتړ لپاره جوړه شوې ده. که څه هم افغان حکومت تازه د دغه سازمان د اعلامیې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ډېری افغان چارواکو د سولې په بهیر کې د ښځو ونډه مهمه بللې او په دې برخه کې خپله ژمنتیا یاده کړې ده.
مننه کوم. او امریدل چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې لا معلومه نه ده ښځو ته د ترکیې په کنفرانس کې چې تمه ده د افغانستان د سولې او ثبات په اړه پکې بحث وشي په څه شکل ونډه ورکول کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وای په دې هیواد کې په تیر 1399 مریض کال کې شاوخوا 3 میلیونه د حیواناتو پوستکي تولید شوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د دې وزارت د معلوماتو له مخې په تیر 1399 کال کې په هرات، سرپل، غزنی، پروان، بغلان، فاریاب، کندوز، کندهار او فراه ولایتونو کې د حیواناتو پوستکي زیات تولید شوي دي. د ښاغلي رستمی په خبره ترلاسه شوي پوستکي د قرقل په ګډون د غواګانو، پسونو، اوزو او حسیګانو دي چې په اوس وخت کې د خرڅلاو تود بازار لري. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د قرقل پوستکی د هیواد په شمالي ولایتونو کې زیات تولیدیږي او د دې شمیر پوستکو د ترلاسه کولو سره د چرم جوړونې صنعت هم د ودې په حال کې دی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په کندهار ولایت کې د 6 میلیونه ډالرو په ارزښت د اوړو د تولید یوه کارخانه بیا ورغول شوه. د دې وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل دغه کارخانه چې په 1999 کال کې جوړه شوې وه خو د ځینو ستونزو له امله یې کار پاتې روان و. ښاغلی احمدی وایي د سوداګرۍ وزارت په همکارۍ سره دغه کارخانه اوس مهال په 24 ساعتونو کې د 6 تنه د تولید توان لري. هغه وایي د دې کارخانې په فعالیت سره شاوخوا 30 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دغه د وړو د تولید کارخانه په اوس وخت کې د کندهار ولایت سربیر یو شمېر نورو ولایتونو ته هم صادرات پیل کړي. د سرپل ولایت د کرنې او مالداری ریاست وایي په دې ولایت کې د شاوخوا 2500 بزګرانو سره د خوړو نړیوال سازمان یا FAO او اکټیپ دفتر په مرسته نقدي مرستې کیږي. د دې ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه لړۍ پرون پیل شوي او هغه بزګرانو ته دغه مرستې ورکول کیږي چې په طبیعي پیښو کې خپل څاروي او بزګري له لاسه ورکړي وي. د دغه ریاست د معلوماتو له مخې هر بزګر ته په لومړي پړاو کې $50 ورکول کیږي. له دې وړاندې هم دغه بزګرانو ته د کیمیاوي کوډ تر څنګ د غنمو تخم مرسته شوې وه. او نن د کابل په شهزاده سرای کې د 2 بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر و بیا افغاني 50 شپېته پوله، یو ایرو 90 افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 50 افغاني 50 شپېته پوله، زر هندي روپۍ 1.80 افغاني، زر ایراني تومان 3 افغاني 40 پوله او زر پاکستاني روپۍ 500 افغاني.
جرمنی چې خپل خلکو ته د کرونا واکسین در رسولو په برخه کې لرو انتقادونو سره مخامخ دی. یو ایالت یې پریکړه کړې ده چې د روسیې سپوتنیک وی واکسین واخلي. دا واکسین تر اوسه د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم د ادارې له لوري نه دی تایید شوی. احمد شیبر په دې اړه راپور لري.
د جرمنی باوریا ایالت یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې د کرونا ضد 2.5 میلیونه ډوز سپوتنیک وی روسي واکسین اخلي. خو شرط دا دی چې د اروپا د درملو کمپنۍ دا واکسین تایید کړي. د جرمنی د دې جنوب ختیځ ایالت سر اعظم مارک سویډر د چهارشنبه پر ورځ ویل چې باوریا د سپوتنیک وی واکسین د پیرلو تفاهم لیک لاسلیک کړ. ښاغلی سویډر زیاته کړه کله چې د اروپا د درملو د کمپنۍ له لوري د سپوتنیک وی واکسین تایید شي باوریا ایالت به 2.5 میلیونه ډوز واکسین د بی کمپنۍ له لارې چې د باوریا په الکتریسن شارګوټي کې فعاله ده ترلاسه کړي. د باوریا د روغتیا وزارت په وینا په الکتریسن شارګوټي کې به د دې واکسینو تولید سږ کال پیل شي. روسي سپوتنیک وی واکسین د اګست په میاشت کې تایید کړ او وی ویل چې د کووید-19 پر ضد د لومړی واکسین دی، خو هغه مهال لا طبي ازموینې نه وي بشپړې شوې. د جرمني حکومت چې د کورونا ضد واکسین د چمتو کېدو او خلکو ته د رسولو په برخه کې له انتقادونو سره مخامخ دی، تیره میاشت ویلي وو که چېرته سپوتنیک وی واکسین تایید شي دوی به یې واخلي. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کورونا ضد واکسین د رسولو او چمتو کولو په برخه کې ستونزې شته، د یو مهم واکسین استرازینیکا په برخه کې بریتانیا اندېښنه ښکاره کړې ده. بریتانیایي چارواکو د کووید 19 ناروغۍ ضد استرازینیکا واکسین په برخه کې لارښوونه کړې ده چې هغو کسانو ته دې نه ورکول کېږي چې عمرونه یې تر دېرشو کلونو کم دي. د دې چارواکو په وینا د شواهدو له مخې ښایي د دې عمر په کسانو کې دا واکسین د وینې له غوټه کېدو سره ارتباط ولري. دا وړاندیز په داسې وخت کې شوی دی چې د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې پرون وویل چې د استرازینیکا د واکسین منفي اغېزې خورا کمې دي او اغېزمنتوب یې ډېر زیات دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندز ولایت د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکي د لویو لارو په اوږدو کې له وسلوالو غلو شکایت کوي. دوی له امنیتي ارګانو غواړي چې د لارو د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه پورته کړي. یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته وویل په ډاډه زړه د کندز د ښار او خپلو ولسوالیو ترمنځ په غځېدلو لارو تګ راتګ نشي کولی. په دې اړه تفصیل له کندز اورو.
د کندز د امام صاحب او د شیرچي ولسوالیو ګڼ شمېر موټر چلوونکي او اوسیدونکي وایي په لویو لارو کې وسلوالې غلاوې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي او خلک یې له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د شیرچي او امام صاحب د کندز له ناامنو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې په ډېره خاوره وسلوال طالبان فعالیت او حضور لري. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکي نظر محمد وردګ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
فقط هدف پیسې پیدا کول دي، نه ښځه پرېږدي، نه نر پرېږدي، نه سپینګیری پرېږدي، نه ځوان پرېږدي، فقط موټر چلی چې وي درې لاس ورکړي، پیسې موبایلونه زیورات څه شی چې په لاس راشي اخلي. خلک ټول په تکلیف دي. یقین وکړه زه به بازار ته بازار په بازار تلم، سودا به مې راوړله دوکان لپاره، اوس په میاشت کې پیره نظم.
د دوی د خبرو له مخې چې سهار وختي او له ماښام نه وروسته په دې لارو تګ راتګ له خپل ژوند سره لوبې کول دي. د شیرچي ولسوالۍ یو اوسیدونکی خان محمد سالارزی هم ورته خبره کوي.
اندېښنې زیات شوې دي. اکثر اوقات ماښام او سهار وخته وسلوال غله راځي. نو خواهش زموږ دا ده چې دې ته دولت به دې ته توجه وکړي تر څو دا خلک په امن فضا کې لاړ شي، خپل هغه مشکلات او ستونزې حل کړي.
دوی وایي چې د لارې په اوږدو کې په بېلابېلو سیمو کې وسلوال غله ولاړ وي او له خلکو نه پیسې، ټلیفونونه او نور قیمتي توکي غلا کوي او که څوک سرغړونه وکړي وخلو ټکول کیږي. د دشتیارچی ولسوالۍ د لارې یو موټر چلوونکي دیرس کلن جمعه خان په دې اړه وویل
سرقت های مسلحانه در مسیر کندوز دشترچی هر روز صورت میگیره.
کندوز دشترچی پلاره که وسلوار غلاوی زیاد سوی دی او خلق لدی ستونزی پتنگ را غلی دی. امونیتی چارواکی یوازی پخواله رسنو یکی تر شعار نورکوی او نمایشی غوندی جوړوي او په عمل که هیڅ هم نریدل کیجی.
دی کندوز دی امنی قماندانه ویاند انعام الدین رحمانی بیا خلقو تا داد ورکوی چې امنیتي ارګانونه یو لړ پلانونه لري او په عملي کولو سره به د لویو لارو امنیت تامین شي.
برنامه ها به خاطر تامین امنیتی مسجد شورای شیرخان بندر، مسجد قلعه‌زال،
د کندوز شیرخان بندر او د غراز د امام صاحب قلعه‌زال او د شترچی ولسوالیو د لویو لارو د امنیت د ټینګښت په خاطر پلانونه جوړ شوي دي او د کندوز ملکی او نظامی رهبری د خلکو د خوندیتوب په برخه کې له هیڅ ډول سرخندنې ډډه نه کوي.
عام خلک او سوداګر وایي که چیرې د دې ولایت د لویو لارو امنیت ته جدي پاملرنه ونشي نو ښایي چې ستونزې پکې لا زیاتې او د خلکو تګ راتګ پرې لا ستونزمن شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
اوس هم ورزو کندهار ته. هلته د خوارځواکۍ ستونزه ډېره شوې ده. چارواکي وایي تېره میاشت د کندهار څخه باندې 130 ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو د خبریال یو ځانګړي راپور ته.
نوکریوال ډاکټر د هغه ماشوم نشي بیانوي چې د میرویس سبزیبي روغتون د ماشومانو په واټ کې د خوارځواکۍ له امله بستر شوی.
دا
خوارزباکی یا سوی تغذی هغه ناروغی ده چې د ماشومان په وجود کې د غذایی موادو د کمښت له امله رامنځته کیږي. د دغه بستر سوي ماشوم مور ستاره وایي د دوهمه لور ده چې په خوارزباکۍ اخته سوې. زرغونه یو بل میرمن ده چې لور یې په خوارزباکۍ اخته سوې. هغه وایي د امیدواری پر مهال دا ناروغه و چې د غربت له امله یې خاوند نه سوای کولی د دې درملنه وکړي، خو کله چې ماشوم پیدا سوه ډېره ډنګره او کمزوره وه.
شنی چې پیدا سوه ډنګره وه، ډېر کمزوره وه. کمزوري زبره داسې حالات ته ورسېده، بیا زما شیدې نه وې، زما د شیدو څه داسې یا زه مریضه سوم. ولاړم چمن ته، هلته مې دوا وکړل، دا ډېر ناجوړه وه، زم ناجوړه وه، بله زما شیدې وچې سوې. یا د مریضۍ په خاطر مې سوه، زه ډېره کمزوري وه. نسته زموږ په دامان کې کلینک نسته، دلته نږدې بس موږ به خامخا دلته راځو، دلته شاس ته موږ به تا راولو.
د کندهار میرویس روغتون ته په تېره یوه میاشت کې د درملنې لپاره په خوارزباکۍ اخته 130 ماشومان وروړل سوي چې د دې جملې څخه 4 یې مړه سوي دي. د دغه روغتون د معلوماتو په اساس د کاله تر 1500 زیات ماشومان د خوارزباکۍ له امله دغه روغتون ته وروړل کیږي. په کندهار کې د میرویس سبزبی روغتون د کوچنیانو د واټ مسول ډاکټر محمد صدیق وایي کله چې ماشوم ته سمه خوراکه ونه رسیږي د بدن ذخیروي شحمونه او غوښې مصرفیږي چې له امله یې ماشوم په خوارزباکۍ اخته کیږي.
سوی تغذی معنا دا چې د غذا خراب وار، یعنی کوچنی ته غذا پر وخت نه ده ورکړل سوې. نو دا چې غذا پر وخت نه ده ورکړل سوې، نو هغه بدن ورځ په ورځ ډنګریږي، ذخیروي د ده په بدن کې چې شهم شته یا غوښې شته، هغه تخریبیږي، د ده د انرژي دپاره استعمالیږي، نو کوچنی خوارځواک یا ډنګر جوړیږي.
ډاکټر صدیق غربت او ماشومانو ته د مور د شیدو پر ځای د پوډري شیدو ورکول د خوارځواکۍ لاملونه بولي.
یو دا دی چې زموږ ستاسې غربت دی، یعنې د غربت ته وجه غذا نه ورسېږي. او بل شی چې دی غلط پریکټیس دی. اوس فرض کړه یو کوچنی چې کله پیدا شي چې هر څومره لټه مور یې، هغه د شپږ میاشتو پورې په خپلو شیدو کوچنی مړولی شي. دا غلط کلچر څه دې ته پوډري شیدې ورشروع کړه، خو چې دا پوډري شیدې کله ورشروع کړلې، نو بیا دا شیدې په غلطه طریقه ورکوي، مطلب د چوشک په واسطه یې ورکوي. نو دا خپله د دې باعث کیږي چې کوچنی بار بار مریض شي، ځکه د دې سره میکروبونه انتقالیږي بدن ته ځي.
روغتیا پالان وایي په جنوبي سیمو کې د نارینه ماشومانو په پرتله ښځینه ماشومان ډېر په خوارزباکۍ اخته سوي، چې لاملونه یې هم معنوي ستونزې دي چې په کورنیو کې ښځینه اولادونو ته ډېره پاملرنه نه کیږي. هغوی ته قوي او منظم خوراکونه نه برابرېږي چې له امله یې دغه ماشومان په خوارزباکۍ اخته کیږي. د روغتیا پالانو په خبره میندې دې خپلو ماشومانو ته لږ تر لږه تر 2 کاله پورې خپلې شیدې ورکړي، او تر 6 میاشتو وروسته دي د شیدو تر څنګ ماشوم ته نور ګټور خواړه هم ورکړي چې په دې ډول ماشومان له خوارزباکۍ څخه ژغورلی سي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې 2 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ، او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
اوس هم د ځینو اوریدونکو غږونه تاسو ته خبرو چې د ازادي راډیو غږ ثبتونکي ماشین ته راستولې دي.
تاسو ل پیغامونو
محبوب رحمان يم د کونړ ولایت څخه یو تن معلوم زما پیغام ازادي راډیو ته ده. ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې د معلولینو ډېر مشکلات دي په کونړ ولایت کې، د چا درو کالو ماشونه پاتې دي، چا د څلورو پاتې دي. پیغام صرف غریب صاحب ته دا ده چې د میدان د ولایت د تذکرو په باره کې د ده توجه غواړم، چې زموږ ډېر مشکل سره مخ یو، او په تذکرو کې وردګ لیکي، میدان وردګ نه لیکي، کوم ډول خطر مشکل منځ ته راغلی، هیله کوم چې دا مشکل نه حل کړي او د تذکرو کار ته شروع کړي.
کندهار ولایت د وونی ناحیې څخه دا پیغام پرېږدمه. دا د بازار لوړ کوبۍ چې دی دهلته زموږ کلي دي، اوس کورونه دي، دلته د اوبو شبکه راته جوړه کړې ده. دا د اوبو نه لاندې تېر وي په کورو ته، نو په هغه عمومي د دې کوم پیپ چې دی هغه دوه انچه پیپ راوړی دي. دا په سوو کورونه دي، په دا دوه انچه پیپ کښې دی، په دا سوو کورونو ته اوبه ورکوي. او اگر زموږ بې تعلیمه خلک دي، دغو سړی په مشکې نشته چې ودې ته ودرېږي چې ورته وایي دغه دوه انچه پیپ ته په چا باندې رسې چې دا عمومي دي. دوه انچه پیپ په شړلي دي، په سوو کورونه دي ترلاندې کړي دي. دا کله دا کورونه وزري زما د نورو مقاماتو څخه دا هیله امید دي چې د دغو خلکو سره حساب وکتاب وشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. ورزو لنډ خبرونه له اسمت ساروان اورو.
افغانستان ولسمشر راشد غنی وایي په هیواد کې د سولې لپاره داسې فرصت رامنځته شوی چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې نه و برابر شوی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون په ار کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په ترڅ کې وکړې. د بشري حقونو د څار ډله هیومن رایټس واچ د ترکیې په راتلونکي غونډه کې د افغان ښځو د بشپړ ګډون غوښتنه کوي. ټاکل شوې ده چې د پاکستان د ملي جرګې رئیس نن کابل ته راشي. له اسد قیصر سره به په دې سفر کې د پاکستان د ملي جرګې 14 نور غړي ملګري وي. درې سوه امریکا میشتو ایرانی فعالانو په یوه لیک کې د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایډن څخه غوښتي چې د ایران په وړاندې سختې پالیسۍ ته دوام ورکړي. د جرمني بایرن ایالت د روسیې د سپوتنیک وی د 2.5 میلیون ډوزه واکسین د رانیولو قرارداد لاسلیک کړ. دا ایالت به په هغه صورت کې د کورونا ضد واکسین رانیسي چې د اروپا د درملو اداره یې تایید کړي. بریتانیایي چارواکو سپارښتنه کړې چې د کووید 19 ضد استرازینیکا واکسین دي تر 150 کلونو کم عمره لویانو ته نه ورکول کېږي، ځکه شواهدو ښودلې چې ښایي دغه واکسین د وینې له غوټه کېدو سره تړاو ولري. او د پیو نظر پښتون کې مؤسسې د تازه څېړنې پر اساس د امریکا په متحدو ایالتونو کې د فیسبوک لیدونکي کم شوي دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم دوی منیمای په لیږي. په دوی منیمای کې به د مخکښو ښځو پروګرام له ملالۍ بشیر واورو.
د ازادي راډیو اونیس پروګرام مخکښې ښځې ته ښه راغلاست. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې میر احمد ساپای پر مخ وړي. په دې خپرونه کې د نن ورځې لومړۍ میلمنه فهیمه رحمتي ده. دا د ښځو د حقونو فعاله او د خیریه بنسټ مشره ده. له آغلې رحمتي سره به په دې خپرونه کې خبرې کوو چې همدا اوس راسره پر لیکه ده. فهیمه جانې، خپرونې ته ښه راغلاست.
سلامونه کرامات هیومنی ونه نجوندی وسینه وکال مبارک د ازادي راډیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته وایم.
فهیمه جانې، که لومړی زموږ اوریدونکو ته په دې اړه یو څه معلومات ورکړئ چې تاسو د ښځو د حقونو فعاله یاست او په کندهار ولایت کې د خیریه بنسټ مشرتابه هم پر غاړه لرئ. په دغه بنسټ کې تاسو کوم مهم کارونه کوئ؟
دغه بنسټ کې موږ هغه بزاحت ښځې چې هغه بې سرپرست ښځې، کونډیانې او غریب ښځې لاسنیوی کوو چې په کور کې سرپرستونه لري، اعتمان یې د غاړې یې، د هغوی سره موږ مالي کومک کوو. د کور مشکلات چې دوی ولري، کوم کسان چې کورونه لري نړېدلي وي، خوراکي مواد یې، صحت ستونزې یې، د دغه ستونزو اړوند موږ د دوی سره کومک کوو. او د دې دپاره موږ کفیته چې بلډینګ چې موږ د دوی د ژوند ظرفیت را لوړوو، خیاطي یې، خمکدوزي او داسې نور چې موږ د موسساتو سره خپله خبرې کوو. خیریه بنسټ چې دی هغه موږ خپله د افغانانو د چې په بهر میشت افغانان یې په خپله دلې موږ تجاران یې، موږ هغوی تمویلوي، ځکه موږ توجه چې داسې شی نه لرو، خپل عوام خلک تمویلوي. خو بیا موږ د موسساتو سره خبرې کوو تر څو پورې دوی دپاره د ظرفیت لوړونې په برخه کې کومک ورڅخه واخلو او دوی خپل ژوند په صحیح ډول باندې مخته بوځي.
بله، تاسو کوم مثالونه یادول غواړئ په ځانګړې توګه چې تاسو فکر کوئ چې ډېر ښه ګټه یې ښځو ته رسولې ده؟
بلې موږ چې یو د دې لپاره چې کوچني ماشومان ولري سفرتي په کور کې ونه لري کونډیانې د لسو کالو څخه تر دولسو کالو یا تر څوارلسو کالو په ماشومان هغوی فکر کوي. بیا موږ د هغوی لپاره داسې یو پروګرام جوړ کړو تر څو موږ هغه لاسي جړیانې ورته جوړې کړو او ورته جوړې مو کړلې د شپېتو فامیلیو لپاره او غورته مواد رانیل کټاچې پیاز داسې خوراکي مواد په ګډي کې تکشې شول تر ازګان مو تکشې شول او بیا هم په لاس باندې وخت چې څو دغه کان د فکر څخه راوګرځي هم خپل کار وکړي او مکتبو ته واچول چې دغه د دې لپاره د اینده لپاره هم شو چې تعلیم کولای شي خپل په لاس باندې روزي پیدا کولای شي. اینده لپاره موږ دوی دې ته برابر کړل تر څو د فکر څخه خلاص وي او په خپل لاس باندې یو څه پیدا کړي. او مېرمنې چې دې موږ لکه د کډوا ریاست او د نور ریاستونو چې د دې سره کار کوي موسسات او غوته معرفي کړي دي دوی ته د خامکتوزي ماشینانی ورکړي دي بوختي کړي دي تر څو د خامکتوزي ځکه او د بازار موندنه ورته وکړي دوی چې هر شی جوړوي کالي خیاطي ورته ځکه کالي جوړوي او بیا بازار موندنه ورته کوي او بازار ته پیدا کوي تر څو د خپل پاینده کې شی جوړ کړي او خرڅ کړي او خپل فامیل ته بیا یو څه نفقه لاس ته راوړي.
زموږ ملمنه فهیمه رحمتي د کندهار ولایت څخه را سره پر لیکه ده. زور زم یو اوریدونکو ته چې لمر سره هم دا اوس پر لیکه دی د دوی څخه به واورو. مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
سلامونه تاسو ته درنه ملمنه ته د دې حکومت کې وخت خبرونه هم خپل کړی صد الحدی ورداګه ما دا د لیکه ورداګه نه دا سوال دی چې په ګول روپاتو سینو کې په ملا خلک چې کورو کې نو سي په څلغه ټولنی چې ټولنه ته خدمات وکړو ډېر موږ ده بدل رسپیر پرتی سیمو کې داسې خورګونې لري چې هغه کولای شي چې ډاکټري وکړي خو بعد وختونه چې هغه خونه اجازه ورکړي چې هغه ولاړ شي په اصطلاح په یو ښار کې یا په یوه منطقه کې هغه کور وکړي په یوه کلینیک یا په یوه شپخانه کې نو دغو خلکو د پوره چې دی هماغوی نه لږ دغو د پوره په بدل پرتی سیمو کې څه پیغام لري او دوی کومه ولاتو کې نور کوم داسې خدمات کوي د ښځو د پوره دغه مسول وړر به خوشاله شو مننه د وخت راکولنه.
د دې سره په جواب کې وایم چې لږ په تاسو کې د ما غوښته لپاره موږ پروګرامونه نه لرو موږ د خپل د موسسات څخه وغوښتل چې موږ د دې پروګرام برابر کړي چې موږ بجټ نه لرو چې موږ د دې لپاره پروګرامونه برابر کړو موږ بنسټ دې د خپل د عام خلکو خاطر چې لږ د خلکو لپاره چې دغه نفقه نه لري دغه لپاره په یو څان د پیسې راسي او موږ دغه سره کومه کوو بیا موږ د یو نماز خو غوښتل تر څو تلیر تر څو موږ د شوز د حقونو د ماشومان د حقونو په خپل د دې لپاره داسې پروګرام سره برابر کړي تر څو موږ شوز واسو موږ ته کارمندان لرو یو ولس نفر په بنسټ کې موږ سره د سره د ټول رضاکار مشترکار کې د خدای لپاره کار کوي هیڅ څه موږ معاش شي نور کوو تر څو موږ داسې پروګرام برابر کړي چې موږ ورسو د دې په خپل د حقونو په اړه باندې موږ ته معلومات ورکو چې دا څه شی تاسو پر موږ نه کړي دوه کال کې چې موږ فعالیت کوو موږ په داخل د شهر د کندهار فعالیت کوو دا نه دی کوم لسوالی چې چندو تام یا تام سم نه دی لته خطرات مواجې دي موږ وتلې هم نسو نو په دې خطر باندې موږ لیرو لسوالی ته نه وتلې موږ په خپل د جوکاف پر ریاست سره د نور مسولین سره دا خبره چې کړي د تاسو د په خپل حالت د شوراګانی لري چې د شوراګانی په لسوالی کې څه دا شوراګان د لارې څخه دي موږ سره امنیتي مشکلات پاک له باندې موږ ټول چې موږ مشکلات لرو موږ تاسو ته کومه کوي چې موږ لار د شوراګان کې موږ دغه کلی شې راټول کو او موږ دې ته برنامه برابر کو موږ سره هیڅ کومه نه دی کړی چې موږ خپل د نوی توانایي نه لرو چې موږ لري په تاسو ته لاسو چې موږ اول امنیت دې وه موږ د ظرفیت نه لرو چې موږ ووځو
تاسو څنګه ارزوي چې یو څوک تم رستي ارتیا لري
موږ ته راځي کوي د ستارت د ستارت راځي او وايي چې موږ د نوی ستونزې لرو مشکلات لرو بیا موږ زو د نږدې خپل کارمندانو استو یت خپل ورځم کورونه ګورو د نږدې خپل دي حالات ګورو تر څو پرې چې موږ دا ارزیابي کړې نه یي چې په واسه په کین سره دا خلک مستحق دي د دې کومک د دې مرستې چې موږ سره کوو تر څو چې موږ ارزیابي کړې نه یي موږ د دې سره کومک نه کوو چې د افغانستان کې ډېر څه دي خلک دي غریب دي موږ په څو څو ځله باندې بیا چا ورځې به کو دوه د کور عکس اخلو پر میډیا باندې رسنی د فیسبوک او دغه کې موږ نشرو چې دغه فامیل دی مرستې ته اړتیا لري بیا هر ور په خپل هغه د توانایي مطابق موږ سره کومک کوي بیا موږ دوی سره کومک کوو
فهیمه جان، داسې موارد هم شته چې د بهرنیو هیوادونو څخه خلک غواړي چې تاسو سره مرسته وکړي، د دغو کسانو سره چې تاسو یې پر ټولنیزو رسنیو عکسونه اچوي، دغه څنګه یو پروسه ده او د دې دپاره تاسو څنګه دا مرسته، هر رقم مالی مرسته چې هغه راټولوي؟
وقتی که موږ یو فیسبوک کې عکسونه پورته کړو، بیا په زما فالوورز کې دي تقریبا 50,000 شاوخوا ته رسېږي. د دغه د لارې څخه بیا خلک ډېر شریي. وقتی بیا چې هر وخت کومک کوي، موږ ته وایي چې دغه کومک زه تاسو رسوم، دغه به په هماغه اندازه باندې بیا موږ بېرته خپل بیلونه چې هغه کوم مواد موږ رانیولي دي د کور د جوړېدو دپاره، د خپل نفس هغه چې مصرفېږي دې ته بېرته موږ حساب ورکوو. چون دا د خیریه بنسټ چې دی، دا وخت چې دې اطمینان حاصل نه کړي کومک نه ورسره کوي. وخت چې موږ د دې اطمینان حاصل کړو، بیا دې موږ سره نور کومکونه کوي. چون هېڅ کس تاسې په پټو سترګو به کومک نه ورسره کوي.
مننه فهیمه جانې، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم ورځم یو اورېدونکي ته مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
سلام علیکم، جوړ په خیر. مزما د ملمنیا نه پښتنه ده، د خور چې د لکندار بغیر یاندې په گاونډي ولایتو کې نور ولایتو کې د بې وزلو ښځو سره څه کومک یا مرسته کولی شي او کینې شي، او د معیوبو ښځو سره دوی تر کومه حده پورې کومک کړی دی؟
بلې، زما نوم وکیل دی، د نورستان ولایت نه درسره خبرې کوم. دوی نه پښتنه ده چې په کندهار کې خلک ډېر زیات ولور اخلي. مرا سره د لږې چې تقریبا تر شله کې پر افغاني پر ولور اخلي. دی یا د دین نور داسې ملګری په جره د تبه کوم کار کړی دی، او آیا کوم کار به کې دی چې دا مسله مشکل حل کی؟ او د مې پښتنې تاسو نه دا چې د زمې چې تاسو سره کار پیل کړی دی، دی لږې چې څنګه تکاو د هیڅ یا کوم بل علت باندې راغلی دی؟
نرجان نورانی ما د ایمان مرکز څخه تلیفون پر کړم. شاغلی فاطمه څخه دا غوښتنه هیله ده چې د دغه شوزو چې دا پکر کوي، دا پکر کچې د شه د انتحار ورسره د علاوه د کندهار ته په نور ولایتو کې هلمند کې جلال آباد کې خصوصا پایتخت کابل کې چې دی خو مدني فعالان دي، چې دغه کې دي څونه کار کوي دي، دغه پکر سره زه خطر کې
د دې ورو په جواب کې وایم. دوی له تاسو په نور ولایاتو کې هم د خلکو سره مرسته کوي. دا یو پښتنې هم کړو په نور ولایات کې، موږ بنچونو نه لرو یا څنګه نه لرو، چې ما چې دا بنسټ خلاص کړی دی، دا یوازې کندهار ولایت لپاره دی. دا چې کوم روډ راغ وکړي چې موږ مرسته اړتیا لرو، د هغوی پاک لبنې موږ پوسټ کوو، شماره یې لاندې وکړو، خپل ورسره کومه کوي مستقیم موږ هر ولایت سره کومه کوو. دا کومک موږ سواس پورا دي، چې خیر بنسټ باندې خلک ډېر اعتماد لري. موږ د دې سره دا مرسته کوو. دوهم دا چې د غریب ښځو شمیر په نه یوازې په کندهار کې، په هر ولایت کې ډېر دي. د غریب خلکو ورځ تر بلې اقتصاد ضعیف کېږي، دلته خلک غربت ته راوځي. د غریبانو ښځو لپاره موږ په خپله دلته پلان وتړي، ځکه چې دغه داخلي بېځایي چې دلته کندهار ته راځي، خاصتا د کندهار راځوایم، دغه ټول فکر سره وځي او فکر کوي. ما خپل داسې پلان وکړی تر څو په دې ته په هر میاشت کې خوراکي مواد برابر کړم، او بیا تاغه څنګه کچیر دي نارینه اولاد ولري، هغه ځنه نه لري. دوی تر موږ داسې پلان لري چې دایمي خوراکي مواد مرسته سره کوي، نارینه اولاد لري، هغه ته موږ د لريانې ورک تر څو کار وکړي، او هم مور فکر ونه کړي، فکر مخنیوي وکړي، کور کې کښینی او اولاد درس وایي. موږ مرسته سره کول دي ته مو د تعقیبولو پرېښول مو نه، هغه چې به مو تعقیب کړی دي ته ماغه شذي وي ناس به فکر به کوي. د دې لپاره بیا موږ د ولایت مقام سره په تماس کې شول چې دا خلک باید تاسو د دې پلان د مخې څخه د خلکو پور باندې کښین وي، چې موږ مرسته سره کوو او هم دې به دوه مور زوځي. دا په خپل دولت باندې وکړي، دا موږ تواس کار نه دي. د ولور د جتواري تاسو لبانې په خپل موږ د حجاوکاف ریاست سره په تماس کې وو، د اسلامي شهادت څنګه دی، چې هغوی باید په خپل د ملایان د مسجد د منبر څخه دا خبر ټولو ته وکړي چې ولور په اسلام کې حرام او هغه مهر دي چې په شهادت په خپل ورته شول کیږي د ضرورت په اساس باندې. دا نه یوازې په کندهار کې ډېر ولور اخته کیږي، دا د افغانستان په هر ولایت کې په شهادت باندې تجارت شروع دي، په شهادت باندې ډېر اخته کیږي، خرڅیږي، او په شهادت باندې بیا په کور کې فلمونه کیږي، تاوتریخوالی رامنځته کیږي. دا هم د دوی د لارې څخه باید لوړ مقاومت پیدا کارونه وکړي. دا زموږ د واس کار نه دي. نو موږ خلکو ته ویلی شو دا اسلامي شهادت څنګه لري، حج او کفر وزارت وو ریاستونه په هر ولایت کې دی باید هغه دلان څخه ملایان تو وای چې منبرو کې دغه خبره خلکو ته وکړي او دې ته اماګاهي ورکړي تر څو دغه زیات اخیستل چې دغه د ښځې لپاره پاینده کې هم ډېر زیانونه لري. په کور کې بیا د دې سره بد چلند کېږي، تاوتریخوالی رامنځته کېږي، نو په دې خاطر باندې دغه کار زموږ د وس څخه وتلی دی.
بله فهیمه جانی، ستاسو د خبرې په تعقیب کوم چې په دې برخه کې کورنۍ په خپل هم یو څه هلې ځلې وکړي، لاس پښې ووهي چې خپل لوڼې ښوونځي ته ولېږي او د نارینه اولاد او د ښځینه اولاد ترمنځ فرق ونه کړي یا د هغوی په منځ کې توپیر ونه ویني. کورنۍ هم یو څه مسؤلیت لري، ځکه چې یوازې دا چې موږ د ستونزو څخه شکایت کوو چې ولور زیات دی او خلک ولور اخلي، پر ښځو باندې سوداګري کوي، تجارت کوي، یا په ځینو مواردو کې ولور په دې معنا هم بلل کېږي چې ښځې پیرل کېږي او خرڅېږي، نو کولای شو چې خپل لوڼو ته د زده کړو زمینه برابره کړو، هغوی وښوونځیو ته ولېږو او د هغوی راتلونکی روښانه کړو، چې د دې پر ځای چې هغوی د مور او پلار پر اوږو باندې بار سي، د خپلې کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته وکړای سي. اوس هم تر یوې لنډې دمې وروسته به له خپلې دوهمې میلمنې وړانګ هنري سره یو.
د پیړۍ هلې
زه نایده د اوسمه الکترول کې ځکه کومه کنه ها شاره چدن کیم په تیر لوسیز کې ما خپل تعلیمات شروع کړې دي او غواړم چې دا هم نور محفوظ ما پاینده کې غواړم چې وشه ډاکټر اجازه ختي جوړ کم او خپل ځفلی ولسته خدمت وکړم. همدارس زما لپاره یو ښه خاطره ده چې زموږ په کورنۍ کې لمنه غړي چې شزنه غړي چې مکتب ته راځي او درس وايي هغه ځای زه غواړم چې د دې لپاره هم د دې اعتبار وګټم او دا هم ورته ثابت کم چې زه هم یو څه کولای شم خپل ولادت خدمت وکم او غواړم چې په راتلونکي کلونه کې درس په ثبوت ورسوم او خپل کورنۍ ته دا باور ورکړم.
یو ځل بیا د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدته شراغ لاست زمل علي بشیر يم، تخنیکی چارې میرحمت صافی پر مخ وړي. د خبرونه دوهمه میلمانه وړاندې هنري لمش سره ده، دا د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکو ده. وړاندې هنري د قابلیتګۍ له څنګه څخه فارغه شوی ده او په مدني فعالیتونو کې هم ګډون کوي. اغلی هنري د ابرار په نوم موسسه سره د جندر د برخې مسؤوله ده. ابرار اداره د شوزو په ځان بسیا کېدو او بازار موندنې لپاره شوزو تاس د کړې ورکوي. وړانګه هنري همدا اوس را سره پر د ټلیفون لالارې وصل ده. وړانګه جانی ډیره مننه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. خبرونه ته شراغلاست
سلامونه او نیکی لري وړاندې کوم. تاسو د رادیو ټول کارکونکو ته بل خصوص تاسو هم ډیره مننه چې ما ته مو په دې خبرونه کې وخت راکړي ترڅو خپل فعالیتونه ستاسو سره شریک کړم او ټولو ګرانو اوریدونکو ته د نوي کال مبارکي او هیله لرم چې نوی کال دې په دې باندې نیکمرغه وي.
ډیره مننه وړانګې جانې. که تاسو په لومړي سر کې موږ ته د خپلې ادارې په اړه وایست چې تاسو د جندر د برخې مسؤوله یاست په دغه موسسه کې، د دې موسسې له لارې تاسو ښځو ته څه ډول خدمت کوي؟
زموږ اداره چې ده د ابرار په نامه پنځه چې اوس فعلاً په ژړۍ ولسوالۍ کې خپل فعالیتونه د زراعت په بخش کې د میرمنو سره کوي او دوی ته هغه څه چې دي یا کمالونه چې دوی لري، مثلا دوی په خپل کور کې کولای شي چې مربا جوړه کړي، خپل په کور کې کولای شي چې اچار جوړ کړي، خپل په کور کې کولای شي چې نور داسې کمالونه ولري هغه وړاندې کړي، نو په دغه اړه باندې موږ د دوی سره کومک کوو تر څو دوی وکولای شي خپل دغه فعالیت ته نور هم لا دوام ورکړي.
وړانګه جانی، که تاسو په مشخصه توګه باندې یو دوی داسې بیلګې موږ ته ووایاست چې په هغه کې تاسو د شوزو سره د پر ځان د بسیا کېدو په برخه کې مرسته کړې ده او دوی بیا وتوانېدل چې پر خپلو پښو ودرېږي، خپل ځان ته کسي
موږ په ژړۍ ولسوالۍ کې داسې نه درلودلې چې دوی کولای شوای چې دغه څه دغه فعالیتو ته
یعنی کولای شو چې ویک یعنی مثلا خپل کور کې مثلا دا سبزیجات او ترکاری باب استفاده وکي، اچار جوړ کړي، یا مثلا میوه څخه استفاده وکي، مثلا مربا جوړ کړي. نو دوی داسې ډیرو موادو ته لاسرسی نه درلودي، تر څو یا بې جوړ کړله خراب پسوله، یا بې جوړ کړله مثلا بازار موندنې ځای نه وسته، یا دې یو بل داسې د ترانسپورټ مشکل به و چې دوی به نسوی کولی چې وښار ته دغه څه عرضه کړي. نو موږ له دوی سره په دغه بخش کې کومک وکړي، دوی ته مو د عامه پوهاوي پروګرامونه دایر کړل، او دغه څخه وروسته مو په دې اړه باندې دوی ته نور مواد چمتو کړه چې دوی څنګه وکولی شي که چیرې مثلا دوی دغه مربا او اچار جوړ کړي، دغه یوه میاشت هم په کور کې کښېږدي، بیا دوی لاسته سوی و بازار موندنې یا بازار ته پیدا کړي هم وکولی شي چې خرڅ دي کړي. نو ځینې هغه مواد به چې هغه مو ورته ترتیب کړل، او ځینې پروګرامونه مو چې په هغو کې مو روښودله چې دا باید څنګه ښه طریقه جوړ کړي تر څو خلک دغه څخه نور هم استفاده وکړي. داسې یو دوې ښځې موږ درلوده یې په ژړې ولسوالۍ کې چې اوس فعلاً هم دوی دغه کار کوي، او زموږ د دفتر سره موږ هم کومک ورسره کوو، او دوی کولی شي چې دغه د بازار موندنې دغه شان را وباسي او خلکو باندې خرڅ کړي، او خلک هم د دې دغه شانو څخه ډېر راضي دي. نو دا زموږ یو فعالیت دی چې مثلا موږ وکړ دی خو جوړولی سوی د خمال یې په خپل ځان کې درلودې، خو دا چې نور نه د عصري موادو څخه استفاده وکړي، دې ته یې لاسرسی نه درلودې او معلومات یې نه درلودې. نو موږ وکولی سوی چې په دغه اړه باندې نور معلومات او مواد ورته چمتو کړو تر څو دوی نور هم دغه خپل کار ته دوام ورکړي.
ستاسو موسسه مالی مرستې له کومې کوي؟ ځینې موسسات یا فعالیتونه داسې دي چې په رضاکار توګه پر مخ ځي، ستاسو موسسه څنګه؟
زموږ موسسه چې ده د مختلفو ارګانونو څخه خپل پند اخلي، مثلا یونیسیف دی، یو این دی، دغه شام څخه ده، یعنی دغه موسسات څخه خپل مالی لګښت اخلي تر څو هغه د پروګرامونه چې مثلا انجینر او ښځو په بخش کې لري بیا پروژې دي لاندې چې بیا دوی ستنه ورته کوي، او خپل ښځو ته ترتیبوي تر څو وکولی شي دغه د ښځو په بخش کې خپل کار وکړي.
اوس هم فهمه جانی ورځم ځینو اوریدونکو برا واخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام علیکم محترم بشیر صاحب، سلام چې ستاسو مهمانو ته هم احترام او نیکی دې باندې کوم. ستاسو د ټولو دې نوې کال او نوروز مبارک، چې خدای دې وکړي چې ښه ورځې او شپې تیرې کړي، او ټول د افغانستان و خلکو ته او ستاسو همکارانو ته سید نوروز او نوې کال ورته مبارک وایم. زه د ګروال عبدالباقی ما د هرات څخه خبرې کوم. سید پښتنه مې خوسته ډېرې دې خدای دې کړي چې زه ستاسو وخت ونه سم. موږ ډېر خوشاله کیږو چې انجونې او طبقې وناس او دوی سمانه مکتبو ته راشي، دوی ډاکتران شي، دوی انجینران شي، دوی ژورنالیزم، دوی ډیپلوماتیک حرکات ولري، او دا موږ ځای دی چې دا خور د پنجوایي د ولسوالۍ څخه چې ټول زګر بلدیت سره م پنجوایي کې او په هغه شرایطو کې دې خپل ځان رسولې دي. امید لرم چې ټول زموږ په کندهار او خصوصا د افغانستان شریف او نجیب سږي او نجونې خپل ځانونه په طبابت کې، په ژورنالیزم کې، په انجینري کې، په مطبوعاتو کې، په دا ټولو بخشو کې خپل ځان ورسي. دا به مستجر د افتخار ځای دی بشیر صاحب، او دا زموږ مریضان، دا زموږ مشکلات به چې خلک لري، نه به پاکستان ته ځي، نه به ایران ته، نه به هند ته ځي صاحب. نو دا چې خوندې به یې چې زموږ دولت او زموږ مشران اول وځي چې زموږ د جامعې لپاره.
سلام علیکم بشیر صاحب، ډېره زیاته مننه کوم. واقعاً په جلوبهار باندې کې په خاطر په کندهار کې او په هلمند کې مو داسې مخکښ ښځو درو چې هغه ورځ پرس وړه د پوتر سیږي او مهم پوسټونه باندې قرار لري او دا چې وړاندې فورم قدرت مخې کې جندر مدیر ده ندی سردار خپل نرمه چې په دا مستقیمو تر اوسه څنګه خوندي ځای پیدا کړی دی او په نور بخشو کې خوند څنګه کار پیدا کړی دی ځکه چې یو خور دونه مخکې دی برک د جندر څخه رئیس کېږي او تا بل یو نور مجبین خوند پیدا کوای شي آیا په دا بخش کې کار خوند پیدا کړی کار کوي
مننه څوک سابست مننه کوم چې څه وکړله د جندر بخش کې موږ د چودنو د لپاره ولتي ډېری تاپ تلاش مو کړی دی او لپاره مجلس او لپاره ادارې کې چې موږ په مسؤلیت کې مسؤل یو موږ دا غوښتنه کړې ده تر څو لپاره ادارې کې یو د جندر بخش مسؤل موجود دی هغه که دولتي ادارې کې مثلا مستات و ترسو شدینا و کولیستی اغا دفتر تا تا یو خلاص رباندی وستی او خپل کار او خپل پالیت دا جندر دا بخش دا مسئولی سر شریک که خوزه دا اغا یادوانه هم پدر خبروانه که کوامه چی دکندار دا مارید ریاست کې تر اوسه هم د جندر بخش مسؤله نشته او تر اوسه هم په کار باندې نه ده ګمارل شوی څو وارې هم موږ دغه غوښتنه کړې ده تر څو د یو جندر بخش مسؤله په کندهار مرکز ریاست کې وټاکل شي تر څو دغه خوندې چې استادان دي او ډېر ضرورت هم ورته شته تر څو که استادې که یو مدیرای تر څو وکولی شي د هر څه در مخه د جندر بخش مسؤلې تر مشکل شریک کی بیا تر څو تر لوړو مقامات پورې دا خبره ور تیږي مثلا تر رئیس پورې یا تر مالینه پورې دا څو د مشکلات مشتر شریک دي د معرفت سیاست څخه چې استاد کله معرفت سیاست تللې ده او دا نه ده په اسانۍ سره توانېدلې چې د رئیس سره خپل مشکل شریک ځکه یاغه په جلسه کې مصروفه وي یا د میلمنو سره مصروفه وي نو موږ دا توکل لرو په هر اداره کې تر څو د جندر بخش مسؤل په هر اداره کې وټاکل شي ځکه چې په هر اداره کې د جندر بخش مسؤل وټاکل شي شدنا کولای شي په ډېرې اسانۍ سره خپل هر مشکل حل کړي او خپل کار ته په ډېرې اسانۍ سره رسیدګي وکړي موږ خو په د جندر د بخش په اړه باندې دا چې اوس دغه اوس دوه کاله کېږي چې په کندهار ولایت کې یعنې ډېر خلک ته متوجه سوي دي په ادارات کې نفران ټاکل کېږي تر اوسه پورې دغه پوسټ نوی پوسټ چې د سدیر خاص شدنه په دغه پوسټ کې نه دی ګمارل شوی نو موږ کوشش بیا هم کوو چې د جندر بخش مسوده په اړه اداره او کار ارګان کې
اوړنګ جانی مننه چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سر کډون وکړ نو ورېدونکو د مخکښ شدي پروګرام وخت هم پای ته رسیدلی دی بل اونې به بیا له تاسو سره اوس مو پر خدای سپارم
ہوا لوریا مرانا هوا